ته په دا نه خوري دا یو میکروب دی.
نورم وایم نه سم د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو پام دی سره ورسېدو د لسمو بجو ته احمد تکل پستیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی ان ان ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ پنوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایزې اجماع ټینګار کړی او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې. د کندهار امنیه قمانداني د دې ولایت په میوند او شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. کاناډا له ایران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافرړونکې الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک وویشتله او ټوله سورلۍ یې ووژل شوه. او د امریکا په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو براعت ورکړ، خو یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رومني د ټرمپ د محاکمې په پلوي رایه ورکړه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چو غړي زموږ په وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي او همدارنګه په منځنۍ صفه باندې په 12:00 باندې اوریدل شي. دا خبری مطالبه برخه پای تر 19 پروگرام تر زو د مخکخه خصو پروگرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د مخکخه خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسو په درانه خدمت کې هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی. موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک هیوادوالو استازي په مشرانو جرګه کې میلمنه ده. اغلی انارکلی هنریار خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوي او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاسو ته وګم جان. ډیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم داسې د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي.
اها ډیر زیاته مننه. اغلی انارکلی که په سر کې راشو ستاسو بیا ځلې پیژندل وی تاسو کې تاسو خو ټول پیژنې خو یو ځل بیا دوستانو ته انارکلی هنریار ور معرفي کوي چې لکم زینې پایل وکړ او کوم ځای کې اوس موقعیت لري.
مننه. البته طبعا جوان ډیر غلری یعنی په ژوند کې هم ډیر انسان کول شي ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي. خب زه حوال زما مسلک د غاخو ډاکټر یم. خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه حوال کار مې شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون نه د ښځو د حقوقو څنګه نه مختلف ولایتو کې مې کار کړی دی، خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربر نیسی په دې ولایتونو کې کار کړای او زه شپارسم د دوره پولیسي جرګه کې کاندیدوم. خو متاسفانه هغه راي چې ضرورت وي ما تر لاسه نکړي او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسي جرګې ته. بیا غینه ورسته زه منتسب شوم د انتصابي سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې يم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا درې کاله، یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوم او غینه ورسته تر اوسه عمر چې اته کال کېږي سناتور يم، د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم، او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه. خو طبعاً یعنی زما اول نه زه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم. خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي، لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم. خو خیر زمونږ ټولنه ده، یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص ده هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم، لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي هیوادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلی یا یوه ښځه چې یو ځای ته رسیږي، حتما ضروري ده چې د نارینه و حمایت ولري د کورنۍ. خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید د دوی ملاتړ ولري. او قدم قدم کله چې د دوی ملاتړ وي، انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلی یم. یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډیره افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکی یم، افغانی سکی یم، لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو، د هغې د موی د رسوم و رناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ما ته هیڅ فرق نه لري. خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت د خوست ایل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو لخوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوئ درس وایي، حداقل سواد زده کړه. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرستې سره یو ځای ما وشو کولی چې دولس کاله مکتبه په اته کاله کې ووایم. یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه و. یعنی پلار مې انجینیر ده، او یعنی دوی ما سره درس ویله یعنی په ژمنۍ کې. یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مون کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې د به تاسې نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور، او تاسې مېلمه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم، او تاسو تخنی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان یم، د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
منور خان د نورستان نه مېرمن
افغانستان ولایات ملي دلی دي د خپل وطن. خو غواړم نورستان وګورم، واقعا نورستان ډیر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سولې ته ضرورت لرو، او سولې زمونږ اساسي اړتیا ده. او دا هر پیخه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه یوادوال له لاسه ورکوو. یعنی مونږ ته ډیر سخت تمامیږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو، لیکن زمونږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخت ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو. سولې ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو، دا وخت نیسي. افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړي، لیکن یو ناکامه پروسه و. نن چې موږ د ډیر جنگ او د دې شاهدان یو، د هغې یو ناکامه پروسه عواقب و چې نه ګورو. د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یم چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوي، یعنی یو ځای مخې ته تلل. خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډیر کیږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجه ته تر اوسه نه یو رسیده، یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا ډزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کموالی، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي. یعنی که مخکې لس کسه مړه کېدل، دې نه وروسته به پنځه یا شپږ مړه کېږي. یعنی که مخکې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل، اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، او هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول، یعنی هلته موږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې موږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او موږ ولید داسې حادثه شوی، موږ ټول هلته خپل عکس العمل وخود، لیکن ډیر موږ باندې منفي اثر درلود چې موږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو، او هلته حادثات کیږي او زموږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کیږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې، دا مهم ده. او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله و، یعنی کله چې جنگ جریان لري، سوله هم د افغانستان د حکومت مسؤلیت ده. طبعا چې په دې کې باید مختلف اړخونه سم ولري، سیاسیون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي. او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي، تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډیر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار، د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت موږ ورسیږو چې بې له هیره بیل کوم دار مونږ کولای شو چې مختلف ځایونه ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انار کلی، تاسو په خپل خبرو کې د ستونزو یادونه وکړه چې تاسو هم چې څو پورې د غزې تر رسیدلې یاستې، ستونزې مو ګالې لیدې. ما له تاسو نه بده وپوښتم چې کوم ستونزې چې تاسو لار په لار پرته وي، نو دغه ستونزې وسم زمنګ اهلی حنوت انجونې لري کڅنګه دا به ورسته جواب کوي. وس به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کې وصل ته تاسو مې ولې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نه کابل مې ډی کني ولې، له ملمنې څخه دوه سوال لرم.
اهم
دومره سوال دا چې دا د هندو سکه طبقه خو په ټولنه کې یو شمېر څنګه سره مخامخ دي، دوی به هغه مشکلات سره نه مخامخ یو دا.
اهم
ابل ځای نه مې سوال د بخښنه سره دي، خو مسلمان شي مسلمان نه یې هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو به خې ډیر شخصي خبرو ترازي د مزنګړې کړي دا د دیل وستا د دې پرمختګونو ته ما وخت باور کو. اغلی انار کلیته مهرباني وکي،
مننه وروره. استا ساړی کنه که زه صحیح پوه شوې وم چې تاسو ویل هندوان او سکان ډېرې ستونزې لري، یا زه لرم یا نه لرم، چې د وږمجان سوال هم عین شی و. طبعا کله چې موږ وایو ستونزه سره مبارزه کړی، یو ځای ته رسیدلی وي، دا ستونزه طبعا انجونې مختلف ستونزې تجربه کوي، خو هغه تبعیضي مسایل، یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لویه ستونزه موجوده وه او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم، داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کیږم، نه. خو لیکن موږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زموږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي، او جنګ منفي اثر درلود. طبعا دا هغه مسایل دي چې موږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده او خواته مونږ باید ټول افغانانیو دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو دا زمونږ شخصي مسائل دي مونږ شخصي خپل عقاید باندې او دا چې ټول افغانانیو باید په ټولنه کې بیل تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو ماته لوی مذهب انسانیت ده او دا زما د ژوند په اولویت کې ده او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانان یو هغې نه وروسته بیا مونږ په فرقو باندې په مذهبونو باندې په ادیانو باندې تقسیمیږي خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري یا زما شخصي مسله ده ما پورې اړه لري مننه
بلې له تاسو نه هم مننه پرې بږدو اوریدونکي لکه د یو سوال ځواب نه وروسته به راواخلو هغه دا چې تاسو داسې په ځانګړې توګه ونویلې مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي د نجلۍ په خپل خواخه باندې واده کول شرم ګڼي آیا سکه او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی مونږ هم د دې ټولنې یو یعنی د هر ولایت چې یو د غي کلتور رسوم انانات سخ رسم رواج د سناوړه دودونه او رسم رواجونه دي قربانیان یو زمونږ انجونې اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکړي تر یو سو پورې یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي او خواته ک دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل هغه نه ورسته اجازه نه و دونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لوی ستونزه ده کله چې مونږ وایو چې جبري ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده پر رضایت نه ویني جبران واده کیږي او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي او تابن څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او دغه واده کیږي تابن د جبري نه یو څول لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري خو خو تابن واضح خبره ده چې نه ده او امدی استونزې متاسفانه قربانیان یو او یو جلی کله چې دیار لسکلان یا سوار لسکلان واده کیږي او یو کال ورسته مور کیږي دا همغه ټولنیز استونزه ده چې مونږ ورسره مخامخ یو زما یو ځنې خواسته او تقاضا او میشه تلاش او کوشش مبارزه ده چې مونږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتن دینجون ډیر تلاش او کوشش وکړو تابنوس په ایواد کې لګکېو او ضرورت لرو چې درس وایو تحصیل وکړو او که وغواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت لحاظ نه ځان ثابت کو باید اول درس او تحصیل وکړو متاسفانه چې د ستونزې سره مخامخ یو
بله د چې تاسو په خوا په بشري حقوقو کمیسون کې هم دنده ترسره کړې ده او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیل هم یسته د چې تاسو اهل حنود خزو ته څه کړې دي تني جواب به ورول
تاسو مننه البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیګو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملی شورا یعنی څوک چې د ملی شورا استاز کی د افغانستان د ټول خلک استاز ده او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سرزخ انتصابی هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابی هم دي چې کوم هیوادوال هغه ته رای ورکړي یا نه دی ورکړي دا مسول ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملی په سطح د افغانستان د ټول خلکو استازیتوب هغه خو خاصن بیا کله چې مونږ په ولایت او په بخښونو تقسیمیږو د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو ما مخکې د دینم چې زه صنعت راشم زما تلاش کوشش امدا او چې زمونږ انجونې باید درس وایي هغه کم سن وادونه باید بند شي یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوشي زینې هغه په افغانستان کې ځینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نه وي رسیدلې یا دواړه نه وي رسیدلې یا واده جبري وي خو صاحب قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګاک مورچه چورتاوي کشته باونه پختو باندې میګای سلوی خپل وارزی په دیوال باندې او غرزیږي لیکن خپل دیو دوغه په خواړو په خاطر سلوی د چیزي او غرزیږي د
مبارزه کوي
مبارزه کوي چې خپل خواړه لاس راوړي ژوند هم داسې مبارزه ده اول وختونو کې ما داسې فکر کوو چې شاید ولی یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونو او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي بیا غي نه وروسته اجازه نه لري د دې تر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده یا ټوټي خرڅوي یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي یعنې ښوونځی ته یې نه پرېږدي ګرچې طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي دلایل مې وویل تکراروم نه لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود یو خو ممانعت اگر ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي ځینې ځوانان چې اوس بے سواد پاتې دي دلیل دا و یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته سینجونې سالکان پلاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخې ده او په ښوونځي کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي هغه په هغې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي هلکان ویښتان لري د دوی د ویښتان نه کش کېده وهل ټکول دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړی ما وشو کولی چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې چې دا ښوونځی دولتي ده خصوصي نه ده لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي او دا ښوونځی متوسطه لار ده ګرچې دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه یا ابتدایه ښوونځی ولرو لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي زه هیڅ طرفدار نه یم چې مونږ دا ښوونځی ولرو د ماشومانو لپاره لیکن کله چې مونږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو د دې په خاطر ضرور دا ده چې مونږ باید ځینې مسایل کې باید مثبت تبعیض نه کار واخلو ګرچې څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنې سره جوخت یو ځایو یعنی یو بل ښه پیژنو ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باید شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري هلکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي انجونې هماغه چې دریم صنف ول سلورم ول دو ډیر به علاقه دي باید درسونه وای او کور کې کینی ځین کارونه زده کی چې باید راتلونکي خپل د واده ته آمادګی ونیسي او مثلا اولکان هم مخکې ماول هم دا کار ده باید کار دلر شي او کار وکي
نور ډیر پښتني لا پات دي خو یو اوریدونکو هم لرو د ته به هم وخ ورکو السلام علیکم اها وک مرزي خیر خیر یاد دې په خیر راغلې نو مو څه دې د کم زینه مواړی کني ولې
نوارای میراد ولایت نه مېړی کني ولې
د هرات نه دی اړی کني ولې دا نوم دې څه دې
عباس عباس شنوارا
اها سابق شنوارا مهرباني وکي
دا دې مېرمنه بوختنه زو دا لرم چې دا د رسم او ریواج دوه سره کوم دې ډېر معلومات راکې دا واده او دوه فرق نو دې څه دې سره دې معلومات راکې
اها سم ده خو دا هم د افغانستان تابعیت لري د افغانستان ادم دې هو نو خو طبعا تاسو خپل مهرباني وکړئ
تاسو وروره یو ډیر اخه سوال مو پوښتنه وکړه اول تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اوري سوال مو ډیر اخه ده یعنی سات سات کینو چترسو ټول رسم رواجونو پاک لازم معلومات درکم او دا ډیر به وخت کیږي لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې دې سوال ته لاړ شم اول باید خپل هویت هو پېژنم یو ډول ته چې افغانایم اصلي افغانایم یعنی کوم ځای نه یم راغلی د افغانستان طبیعت ما خستی وی او خپل خاور راته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینلرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبی لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نوی هغه سرنګه چې اسلام وای یو مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال ک یو جریب زمکه لري نیم جریب دوه اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډېر هغه مسله ده زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډېر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډېر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زموږ په هیواد کې د هغې نه موږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې هم کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که نه مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور بشو یو اوریدونکو برا وخلو چیت څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه نور
باندې وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه اړیکه نیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار له
اسنه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د شام د ملمنیت او چې کوم موضوع تاسو ټاکلې وو دا موضوع شته موضوع ده خصوصا چې د اشتراک کړی دي په خبرو کې یا د سولي په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا وه چې د میلما څه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه څه وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمې نه څه یو خورکۍ فارغه وه تقریبا 15 کلنه شپږ 15 کلنه وه ما د دې سیمینار په ستر باندې راغلی او ما ورته ویل چې ته واده کې ښکارې دي که یا وایي ما زه تر اوسه پورې مې زخمې نه دي خوښته وي زه دي خو به په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم او رواج به ما وایي ول چې څوک نه دي خوښته وي وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دي خوښته وي مال به دا 15 کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وه پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم و رواج رښتیا هم شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل قیدات یې خپل ځان ته دي لازم دغه شي دغه پوښتنې ته هم چې ایا دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت و هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه څه ته ادامه ورکړ نو شبه دا وایي چې هغه خپل کار پر مخ بیولې وایي دا یو پوښتنه را سره پاته وه چې زموږ مسلک دی مسلکان یو نو هم څه خبره به دا وایي چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدماتو یو لاره ده
د ستاسې نظر دی تاسې ته به ځواب وایي اغلې انارکلي ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندانه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وي نو طبعا واضح خبره ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر وړ نه ده بله مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نوي باید خدمت وکړو ما مخکې وږمه جان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د بشري حقونو فعاله شم او بالاخره سیاست کې داخله شم یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورک. په هر صورت باندې زمون مسولیت دا او خاصتا مون تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمون زړونه هم باید یعنی کله چې مون سیاست کې هم یو همداس یو چې زړمون هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او سرنګ چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازنی اولویت کاری دا ده چې زه خپل د تبعیض قربانی یم او ژوند په مختلفو عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وي او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډېر ډېره زیاته مننه اغلې انار کلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلې. درانو دوستانو له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو